په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری مجله نیم ساعته ده. د جمعې ورځ ده. د وری حمل اتلرمه د مارچ اتلرويشتمه. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د اتلرويشتو ساعتونو لپاره اوریدلای شئ. پایل خبرونه کوو. د فنلند مهاجرت اداره وی په خپل مقرراتو کې د بدلون پر اوستلو ټول هغو افغان شوزو او جنو ته پناه ورکوي چې دغه هوا ته کډه سیوی. د ادارې پرون پنشن به وویل د هغو افغان شوزو او جنو په اړه چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد سوي وو خپل پریکړه بیرته اخلي، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت د شوزو لپاره ثبات نه لري. د فنلند مهاجرت ادارې له خبر پاڼې سره سم دا نوي اعلان سوي مقررات موقتي دي، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې حالات خراب دي چارواکو پریکړه کړې چې ټولو افغان شوزو او نجونو ته چې مخکې غوښتنلیکونه رد سوي دي مثبت ځواب ورکړي. د فنلند مهاجرت ادارې ځانګړې سلاکارې لاورا سومینن وویل د 2021 کال د جولای له 9 راوروسته د هیڅ افغان د بیرته ستنولو پریکړه نه ده سوې. که کوم افغان د پناه ورکولو په نړیوالو غوښتنو برابر نه وي، هغه ته به د بشري خواخوږۍ له مخې موقتي پناه ورکړل سي. د بلغاریا د دیمیتروف ګراد سیمې پولیس وایي د چهارشنبه په شپه 25 افغان غیر قانوني کډوال نیولې دي. د پولیسو په وینا دا 25 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې څخه په یوه واګون موټر کې راغلي وو او غالباً یې غوښتل چې د بلغاریا له لارې سربیا ته واوړي. پولیس وایي چې د موټر چلوونکی هم نیولی او د غیر قانوني کډوالو د لیږدولو په تور یې دوسیه ورته جوړه کړې. دوی د افغان پناه غوښتونکو په اړه ویلي چې له هیڅ یوه سره هیڅ ډول اسناد نشته. د طالبانو حکومت وی ازبکستان د قوشتېپې کانال په جوړولو کې مرستې ته چمتووالی ښولې. د طالبانو حکومت له خبر پاڼې سره سم د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس کاملوف وویل ازبکستان د نړیوالو مقرراتو د رعایت کېدو په صورت کې چمتو دی چې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د قوشتېپې کانال په جوړولو کې همکاري وکړي. باختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي یادونه وکړه چې هېواد یې د آمو سیند په اوبو کې د افغانستان حق او امتیازونو ته په پام تیار دی چې په دې پروژه کې مرسته وکړي. د ازبکستان حکومت او رسنیو تر اوسه پورې د کاملوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې ځینو ازبکستاني رسنیو د قوشتېپې کانال د جوړېدو په وړاندې د ازبک چارواکو اندېښنه ښکاره کړې وه. د ازبکستان په شمول د منځنۍ آسیا له هېوادونو سره افغانستان د آمو دریا د اوبو د ونډې پر سر کومه موافقه نه لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون ویل په شلو ولایتونو کې به له شلو تر شپېتو میلی متر پورې باران ووري. په دغو ولایتونو کې په ځانګړي ډول هغه سیمې شاملې دي چې وروستۍ زلزلې ځپلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت پرون ویل چې د حمل د لومړۍ نیټې په زلزله کې 10 تنه مړه سوي، تر شپېته زیات نور ټپیان سوي او 300 ډېر کورونه نړېدلي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمي ویلي چې له زلزلې وروسته د ورښتونو له کبله هم تر سلو ډېر کورونه ویجاړ سوي یا سخت زیانمن سوي دي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ سیالۍ کې نن شپه په شارجه کې سره مخامخ سي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې پر 3 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان عبدالله پاکتیانی وایي چې د پاکستان په وړاندې تکړه لوبډله غوره شوی او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالۍ په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوې وي په ډېر ښه منظم ډول مخته تللې دي. د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي.
د دې لوبلړۍ دویمه او دریمه سیالي د رواني مارچ پر 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړي، خو دا لومړی وار دی چې په خپل منځ کې درې شل اوره سیالي کوي. بلخو د افغانستان تر 900 کلونو د کم عمره ځوانانو لوبډله به نن دریمه سیالي له بنګلاديش سره وکړي. د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتو په دې درې اړخیزو سیالیو کې له دې لوبډلې سره دا افغانستان دویمه سیالي ده. بنګالي لوبډلې خپل لومړنۍ دوې لوبې افغانستان او سریلانکا ته بایللې دي، خو افغان لوبډلې بیا په لومړنیو دواړو سیالیو کې بریاوې ګټلې دي. نړیوال بانک د اوکراین له حکومت، اروپایي کمیسیون او ملګرو ملتونو سره په یوه ګډه سروې کې د اوکراین د بیارغونې لګښت 411 میلیارد ډالر اټکل کړ. د هغه راپور له مخې چې پرون د نړیوال بانک په ویبپاڼه کې خپور سو، دا اټکل د سږکال د فبروري تر 24مې پورې پر اوکراین د روسیې د یرغل په یوه کال کې د اوښتې تاوان پر اساس سوی دی. په دې راپور کې دا هم ویل سوي چې د اوکراین بیارغونه ممکن 10 کاله دوام وکړي. د پینزو بجو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې نیم ساعته خبري مجلې په راپورونو کې اوري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. د چارو کتونکي وایي
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له پایله د سږکال د فبروري میاشتې 23مې نېټې پورې 8000 افغانان په دې وبا مړه سوي. ټاکل سوی د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ مسابقه کې سره مخامخ شي.
نو د دغه لوبو په اهمیت باندې د موږ لوبډله ټول پوهیږي چې څومره ضروري دي افغانستان لپاره. نو انشاءالله هر اړخیزه طرف نه لوبغاړو پوره پوره خواري کړې ده، د روزونکو سره خواري کړې ده.
په بل راپور کې کندهار کې یو ځوان ماشومانو ته درې کتابتونونه جوړ کړي.
ما دوه ماشومان دي، دغه ماشومان مې د دې ورته ډېر ګټې ځینې اخیستې دي، ډېر روښانه سوي دي په کتابو باندې، په خوانه پیدا اوس مکتب هم ځي.
په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو مرخيته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. مولوي امیر خان متقی دا خبره په هغه لیکنه کې کړې چې پرون الجزیره ټلویزیون پر خپل ویبپاڼه خبره کړې. د چارو کتونکي وایي طالبان باید لومړی د افغانانو او نړیوالو له غوښتنې سره سم د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. تفصیل لیسمت چاروانه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان نوی مشران پر خبرو اترو باور لري، خو د ده په وینا دا اقدام باید دوه اړخیز وي. مولوی امیر خان متقی په خپل لیکنه کې ویلي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د نږدېوالي د پیلېدو فوق العاده فرصت برابر شوی دی. ښاغلی متقی همداراس ویلي بندیزونه او فشارونه اختلافات نه هواروي، بلکې دوه اړخیز اعتماد دی چې مرسته کوي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنان محمد اساق اتمروي طالبان باید لومړی حقوق غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي چې نړیوال او افغانان له دوی څخه لري.
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې چې هغه د یو ماشومول حکومت رامنځته کېدل او د خزو د حقوق تامین، د جنکیان د مکتبونو پرانستل او ځینې نور مسائل دي. زه فکر کوم چې طالبان د اول بعد هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي کوم چې د افغانستان ولس او د نړیوالو د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی. بیا وروسته زه فکر کوم دا زمینه او فرصت به دوی ته برابر شي چې بیا دوی په نړیواله سطح په رسمیت هم وپیژندل شي او دوی سره لازم تعامل هم صورت ووهي.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماتان لیږلي دي. د 1402 لمریز کال تعلیمي کال په افغانستان کې یو وار بیا په داسې حال کې پیل شو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. د نجونو پر مخ د متوسطې، لیسې او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو له کبله پر طالبانو هم په افغانستان او هم په درسته نړۍ کې انتقادونه کیږي. د دغو نیوکو په دوام کې تازه د مالیزیا صدر اعظم انور ابراهیم د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره په کتنه کې وویل طالبان باید د نجونو د زده کړو پر حق سترګې پټې نه کړي.
اوس هم د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبي په اړه تا ټاکل سوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه د دریو شل او سیالیو په لومړۍ مسابقه کې مخامخ شي. د لومړۍ ځل دی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د شلو اوورونو لوبلړۍ کوي. دغه مسابقې د متحده عرب اماراتو په شارجه کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. اسمت سروان د ملي لوبډلې له یو روزون کې رئیس احمدزی سره مرکه کړې. ښاغلی احمدزی په پیل کې د دې لوبلړۍ د اهمیت او هغو ته د افغان لوبغاړو د تیاری په اړه وویل.
بالکل لومړی ځل د چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په نړیواله سطح باندې درې شل اوریزه لوبی ترسره کیږي. د نمخ کې افغانستان او پاکستان مختلفې شل اوریزې لوبی ترسره کړې وي، یا په جام جهانی کې او یا په آسیا کپ کې. نو د دغه لوبو په اهمیت باندې د موږ لوبډله ټول پوهیږي چې څومره ضروری دي د افغانستان لپاره. نو انشاءالله هر اړخیزه طرف نه لوغړ پوره پوره خواري کړی ده، د روزون کور سره خواري کړی ده، او انشاءالله پوره مطمئن یم چې ډېر یو بهترین سیریز به افغان لوبډله د پاکستان په خلاف نه ترسره کړي.
احمد صاحب، تیرو مسابقو کې افغان لوبغاړو تر پایه پورې له پاکستان سره لوبه کړې ده او خو بایللې ده. د حقیقت ته پکاتو چې تیری مسابقې افغانستان پر پاکستان بایللې دي، څومره هیله شته داوري چې افغانستان به دا مسابقې له پاکستان وګټي؟
تاسو وګورئ که 1500 لوبي وي او که 1000 لوبي وي، پاکستان سره دغه واخیرو کې 1500 لوبي وي چې تر اخیری اور پورې رسیدلې دي، یا تر اخیری لاس بالا پورې رسیدلې دي. نو دا یو ډېر خبره ده. نو پاکستان لوبډلې ته هم دغه معلومات ده چې بیا په خاصه توګه باندې په شل اوریزو کې د افغانستان لوبډلې یو خاص نوم لري، یو خاص ځای لري، بهترین د دنیا بهترین لوبغاړي به کېږي. نو انشاءالله د اوسنۍ لوبډلې په کتو سره او بیا د منګه لوبغاړي کې تاسو وګورئ په پاکستان کې همدغه لوبغاړو سره دوی په پی ایس ایل کې دوی لوبې ترسره کړلې، هغه تجربې هلته هغه هغوی ته بال کول او هغوی سره یوځای هلته په میدان کې وخت تیرول، نو هغه ټولې تجربې به او هغه ټولې خامیانې د موږ لوبغاړو ته اوس معلومې دي چې کوم کوم ځای کې د موږ لوبغاړي دغه مخالف لوبډله راونیسي.
دې ته په کتو چې پاکستان په خپل لوبډله کې یو شمیر مشهور او تکړه لوبغاړي نه دي شامل کړي، د پاکستان د لوبډلې په اړه څه فکر کوئ چې څه ډول لوبډله ده؟
پاکستان لوبډلې کې تاسو وګورئ اکثره خلک دغه سی فکر کوي چې په دې کې بابر نشته او رضوان نشته او یا محارس روپ او دغه سی نور، خو که د اوسنۍ لوبډلې ته هم تاسو وګورئ بهترین لوبغاړي دي هغه لوبغاړي چې دوی په پی ایس ایل کې د پاکستان په دغه اوسنۍ کرکټ کې دوی ډېر ښې لوبې وکړلې. یعنی دوی هم دغه اوس یو کوشش کوي، یو تجربه وږي تر څو را روان نړیوال جام لپاره یو بهترینه لوبډله تیاره کړي. خو دغه دی نمونه چې ما واخیستلې دي نه اخیستو معنا دا نه ده چې دغه لوبډله کمزورې ده. ما مخکې مې ویلې چې په شل اوریزه کرکټ کې هر یو ټیم هر یو لوبډلې ته ماتې ورته ورکولی شي. نو بهترینه لوبډله ده او د موږ کار او دا چې هر یو لوبه چې موږ په نړیواله سطح باندې کوو هغې ته به پوره پوره درناوی په درناوی ورته کوو.
د ملي لوبډلې یو روزونکی رئیس احمدزی و.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی وزارت به په دریو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خپلې موندنې له کانګرس سره شریکې کړي. انتونی بلینکن د امریکا د مشرانو جرګې په اجتماعي غونډه کې ویلي چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو راټولول او تنظیمول روان دي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د معلوماتو د بیا کتنې لپاره چمتووالی نیسي او تر یوې میاشتې کمه موده کې به یې د دغه هیواد له کانګرس سره شریک کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په استماعي غونډه کې وویل:
putting all of this together to make sure that there we look at the some of the common lessons learned especially
زه جمنیم او هود لرم چې دا معلومات کانګرس ته ورکړم او موږ به د اپریل تر نیمه دا کار وکړو نو زه کولای شم تاسو ته وایم چې تاسو به زموږ د موندنو پایله ترلاسه کړئ موږ به موندنې شریکې کړو او پر راتلونکو درې اونیو کې به د دې لپاره مناسب میکانیزم پیدا کړو
the findings and find the appropriate mechanism to do that within the next 3 weeks
باندې حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته د چهارشنبې تر ورځې وخت ورکړی و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اسناد ورته وسپاري جمهوري غوښتونکي مایکل مکال خبرداری ورکړی و چې که دا کار ونه شي نو د بهرنیو چارو وزیر د هزار حکم به ورکړي که څه هم د امریکا دیموکرات ولسمشر جو بایدن په وار وار له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې دفاع کړې خو مکال دا د امریکا حکومت پر باور یوه لکه بللې ده د طالبانو او د پخواني جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې ترمنځ د دوحې هوکړې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لاره پرانیستله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د 2021 کال په اګست میاشت کې د افغان حکومت او ځواکونو چې امریکایي له شاوخوا دوو لسیزو ملاتړ کوه د چټک سقوط لامل شول او د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو ته لاره هواره شوه د ښځو حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړې توګه د افغان میرمنو د بې برخلیکه حالت پړه پر غاړه لري او باید په دې اړه ځواب ورکوونکي وي لیلا بسیم یو له دغو فعالانو ازادي راډیو ته وویل
امریکا باید پاسخگو باشه
امریکا باید حساب ورکړي ځکه چې دوی افغانان په بشپړ توګه یوازې پریښودل او نن افغانان په ځانګړې توګه افغان میرمنې په بې برخلیک حالت کې دي
په همدې حال کې د تېر جمهوري نظام د دفاعي او امنیتي بنسټونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له ستراتیژیک پوځي سیاسي او استخباراتي اړخه یوه ستره او تاریخي تېروتنه وه
د امریکایانو دغه پریکړه چې په ډېر لنډ وخت کې خپل د وتو ټول پلان ترتیب کړ ته ستراتیژیک تېروتنه وه هم د پوځي لحاظ هم د سیاسي لحاظ او هم د استخباراتي لحاظ په دې چې کومه سرمایه گذاري چې د امریکایي متحده ایالاتو او ټول کې ناتو د افغانستان په دولت باندې د افغانستان په ولس باندې او د افغانستان په ټولو بنسټونو باندې کړي و دا ټول په یو ورځ کې په سیند لاو شو نړیواله کچه باندې هغه کم باور چې د امریکای متحده ایالاتو درلوده اته هغه ته ساده نه ورسره
د طالبانو حکومت وروسته له واکمنې دوه تلې ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او له بشري حقونو د سرغړونو راپورونه یې رد کړي خو په تیرو 1900 کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د مختلفو سازمانونو لخوا خپاره شوي دي همداراز د طالبانو حکومت تر ټولو ډیر محدودیتونه یې پر افغانو ښځو او نجونو وضع کړي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړې شي پوهنتونونه یې د ښځو پر مخ تړلي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرته له یو څو محدودو ادارو څخه دوی یې له کار کولو منع کړي دي
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وي افغانستان کې د کورونا وبا له پیله د سږکال د فبروري 23 پورې نږدې 8000 افغانان په دې وبا مړه شوي د اوچا په وینا ډېر افغانان د کورونا له کبله له سخت تنفسي عفونت او شدید اسهال څخه مړه شوي په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره مرستې کړي دي جزئیات لسمت څاروانه
د بشری مرستو د همغږی اداره او چاوی چې په افغانستان کې د کورونا او باد خبرېدو له پیله د سشکال د فبروري تر پای پورې 1000 شپږ اتیا تنه افغانان په دې ساري ناروغي مړه شوي دي او چا په یوه راپور کې چې پرون جمعه یې پر خپله وی پاڼه خپور کړ همداراز ویلي د سشکال د فبروري تر 28 پورې په افغانستان کې 209000 تنه په کووید-19 اخته شوي چې د هغو په منځ کې 1.3 رخیدلي او 3.8 مړه شوي دي د اوچا پر اساس شدید تنفسي عفونت او شدید اسهال په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو د مړینو عمده عوامل بلل شوي دي د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس تر پرون پنځشنبه ماښام پورې په درسته نړۍ کې په کورونا اوبا ټول ټال 6 میلیونه او 8 لک نه اویا زره 6 اویا تنه مړه شوي او د مارچ تر 28 یا د حمل تر لومړۍ پورې څه باندې 1.8 میلیون تنه رغېدلي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې 155 راز راستي بي کیټونه او نور وسایل بشلي چې په راتلونکو درو میاشتو کې نږدې 95 زره تنه ورڅخه کار واخلي
د روختیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د سشکال په فبروري میاشت کې د افغانستان په ولس ولایتونو کې 2,300,000 تنه چې 1,200,000 ښځې وي د کووید-19 په وړاندې واکسین کړي دي. د دغه سازمان پر اساس د واکسین په دې کمپاین کې 18 کلنو او تر 18 کلنو مشرانو ته واکسین ورکړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان غرنیو سیمو ته ګرځنده طبي ټیمونه استولي چې په دغو سیمو کې خلکو ته د واکسین د ورکولو ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي په برخه کې مرسته وکوي. د یونیسف په وینا روغتیایي ټیمونو یې د فبروري په میاشت کې 2,080,000 تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. اوچا وایي د هدف په نوم مؤسسې هم چې د دماغي روغتیا او رواني تکلیفونو په برخه کې طبي خدمات وړاندې کوي په هلمند، پکتیا، غزنی، خوست، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د کووید-19 د واکسین ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
ځینی افغانان وای لا افغانستان به هر ته د تګ لپاره ځینو سیاحتي شرکتونو او قاچاقبرو ته پیسې ورکړي، خو دغو شرکتونو او قاچاقبرانو نه یوازې دوی نه دی بیولي بلکې پیسې هم ورڅخه تښتولې دي. بلخوا د بشري حقونو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو د 1950 میلادي کال د کډوالو د کنوانسیون د اعلامیې له مخې هر وګړی د اړتیا پر مهال د کډوالۍ حق لري، خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي. جزئیات په دې راپور کې.
موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودل چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، خو خپل هغه کیسه له ازادي راډیو سره شریکوي چې د ده په خبره قاچاقبر کاناډا ته د تلو په پلمه د ټول عمر ګټلې پیسې ورنه تښتولې دي. دی وایي قاچاقبر په کاناډا کې د تحصیلي بورس ژمنه ورسره کړې وه.
په پیل کې $1,050 واخیستو، بیا یې $1,000 په دې پلمه رانه واخیسته چې ګواکې زما پونتون فیس او نور مصارف به د افریقوي عمل ته کاناډا کې تړون په منځ کې شتون نه درلود. نو په پیل کې یاد شخص راته د کاناډا الکترونیکی ویزه واخیسته او راویلی ګله، او داسې انګری کېده چې کارونه مې تقریبا په بشپړېدو، مګر زه نوم خبر چې یاد ویزه د افغانانو لپاره نه ده، یوازې د اروپایي او نورو پرمختللو هیوادونو وګړي چې کوم دي کنه د دې ویزې د لارې کولای شي چې د دوی نه ګټه پورته کړي ولاړ شي.
دای وای چې قاچاقبر کاناډا ته د تګ لپاره تر اسلام آباد پورې هم وغوښته. هلته داسې ورته خوده چې اصلي کس چې پیسې اخیستي په ترافیکي پیښه کې مړ شو.
کله چې اسلام آباد ته ورسېدلم، د قاچاقبر بهاني پیل کړي د پرواز نه د نبو کېدلو په حق لبې کله په یو سو کله بل سبې ویل. اخر دا چې هلته نږدې شل ورځې پاتې شوم، مګر د هیڅ کوم پرمختګ څرک نه لیدل کېده. په یوه وخت کې یو موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودل چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د ورداګو د اوسیدونکو مرینا بیا خوان په فرانسې کې دی. د دې لپاره چې دا اولوري فرانسې ته لاړ شي، دوی هم له ورته برخلیک سره مخ شوي دي. مرینا ازادي راډیو ته ویل
مې چې کابل سیجن هوټل ته راشه چې په بوکه سبب د دوه نه لاړ شي، کله چې پیسې ورکړې بعد خو هغه نمبر ته نن ورځې پورې بند دی. ډېر ډېر دغه څه وشول چې په نږدې خپلوان کې من ډېر دغه څه شوی وشتي. امریکا د پاره کابل سیجن هوټل ته راشه، ایمیل ورته وکړه چې پیسې بدل کړي او پیسې واخلي خلک لاړ شي.
د بشری حقوقو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو د 1950 میلادي کال د کډوالو د کنوانسیون د اعلامیې له مخې چې 1,940 ملکونو لاسلیک کړی، پکې راغلي چې هر وګړی د اړتیا پر وخت د کډوالۍ حق لري، خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي او مسافر له ګواښ سره مخ نشي. په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لازم نه ده چې قاچاقبر ته پیسې ورکي یا کوم سیاحتي شرکت ته پیسې ورکي. که دوی د دې توان لري چې د هغه دوهم مملکت چې دی ورزي او بیا د هغه ځنه دریم مملکت ته ځي قانوني ویزه ولري، بیا د هغه له طریقه دا دریم هیواد ته لاړ شي، دوی باید قانوني لارونه خپل غوښتنلیک دولت ته چې دی غواړي ځان ورسوي، قانوني لارې هغوی ته خپل درخواست لیک ورکي.
و مغتل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. بهر ملکونو ته غیر قانوني کډوالي په داسې حال کې زیاته شوې چې بار بار په لاره د افغانانو د غرقېدلو او ورکېدلو راپورونه خپاره شوي دي. خلک د خپلې کډوالۍ لامل د طالبانو له بیا واکمنۍ څخه وروسته بېکاري او د ښځینهوو پر زده کړو محدودیت ګڼي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
در پرونو لړی ته دوام ورکو. کندهار کې وځوان پر رضاکار ډول ماشومان ته د شار په بیلا بیلو سیمو کې درې ځنګړي کتابتونونه جوړ کړي. دغه کتابتونونه شاوخوا 4500 جلده د ماشومان د مطالعې لپاره ځنګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپل کورونه توړي او ورسته بیرته کتابتون ته ورسپاري. تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د چونې پسمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومان لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومان په منځ کې ناس ځوان احمد سجاد سروري پر رضاکار توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په ښار کې شغنی کتابتونونه لرو خو بدبختانه زموږ د کوچنیانو یا د تنکي ماشومانو هلته تګ یو څه لږ معلومیږي. نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راشي د لی مطالعې وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 4500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نور الله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب او جدید دي.
خوشحاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعه وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس یې ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي. په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول 143 کتابتونونه سته چې ډېری خصوصي او یوازې تر کندهار ښاره پورې محدود دي.
ژوند په روژه کې
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمت الله وزیرم مسئول امید رستوران د ګلاکسی دوم سړک د کارته چار کې موقعیت لري. د دې مبارک روژه میاشت په خاطر باندې موږ خپل امادګی لرو. د روژه مات په خاطر د ملمنو او د مشتریانو په خاطر باندې موږ په خپله پوره امادګی نیولې دي چې د مشتریانو د روژه مات په خاطر باندې نه هر نو غزاد ګلاکسی کنټینټل کې موږ کولای شو اماده کولای شو اماده لرو ورته چې هر مشتری راشي د خپل زړه په خاص باندې موږ خوړو ورته اماده کړو. موږ کوم د خاصه غن لرو ورته چې هر غذا هر رقم غذا چې مشتری په کاری ان شاء الله په ګلاکسی کنټینټل کې هم عمل کولی شي. موږ د ګلاکسی کنټینټل دغه تقریبا درېمه روژه ده چې دلته روژه موږ تکړه اوله روژه م دومه درېمه ده درېمه روژه ده چې ګلاکسی کنټینټل راځي او داسې ده چې دا مشتریان چې دلته راځي خواړه خوري هم فامیلونه راځي هم داسې نور خلک چې فامیل ورسره نه وي هم راځي مشکل نشته. پاس منزل د موږ چې دا ټول د فامیل لپاره ده مخصوص د فامیل لپاره حتی چې څوک فامیل ونه لري نشي تللی نو لاندې منزل چې ده بیا خالي فامیل لپاره نه وي بیا داسې مشتریان دي کوي.
Permanente.